څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، ولسمشر مڼۍ په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډېرې دو پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې راپورونه شي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ها، ادامه حملات
دا تاوتریخوالی او تروریستی بریدونو دا دوام مسئولیت دا طالبانو دی. په تیره بیا په قطر کې د دې ډلې مشرانې مسئول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې وه عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشي شوي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې وه. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړې او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي رادیو ته په راستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امیر امین چې په معاویه مشهور و وژل سوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل سوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د جلالآباد ښار د اومې ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات ترسره شوي چې پکې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤول محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل توفنګچی سره ژوندی نیول شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. دغه وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته ویل
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوې چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجې مثبت وي او په همدې موده کې 5 کسان مړ شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 3200 ته رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې شي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول شي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 2500 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 40% ډیروالی ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 څخه باندې 25,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمیر په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅه پیل کړي. دغه هیوادونو نن ویل چې دا پروګرام د درې ملته یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل بلا جل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2023 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماشره یو د ناوی پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن څاورونه را باندې نړولې دي.
په نورم آزادو کې په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقه لري کنه په کومه منطقه کې چې د دې کابو وي د دې دولت دوی غوښر وتوي اغه لسم رپې دوی د غرو د خلک نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یو او بل سر کې کمپاینې غونډې جوړې کړي. د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خبرونې په دوهم نیمه کې ووري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو لخوا حمله ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړی. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازموي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په روسي او جګړو کې وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د فیروز عزیزی پراپور کې واوري.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکشي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. طالبانو عملی پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک پر وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کېږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي وو چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په ناقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي تشدد ورکول سي ډیر ګواښونکی دی. ناشن کړنه کولای سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړای سي په اساس مذاکره او تفاهم وسي پابند اوسو. همدارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راسویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د یو بم د چاودنې په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زره درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونو ویاند سینی لیګیت په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې په هلمند او فرا کې د امریکا هوایي حملې یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوي او که پر دوی حملې وسي دا حملې به دوام ومومي. طالبانو امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلي چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پلي کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېیمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تېرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کېږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویاند څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي غلام ولی افغان ازادۍ راډیو ته وویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. دفاع وزارت دا ستونزې مني خو وایي چې تر وروستي حده کوشش کوي چې دا ستونزې حل کړي. د دیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې یو شمېر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې د مایې غږ نه دی اورېدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او سلور وش نور ملګری یې په یاد ټولی کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندي.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماشره یو د ناوی په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن تاورونه را باندې نړولي دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات نه تر اوسه پورې کړی دی خو لوړ مقامات نه زغ تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د خغلی ولی په خبره په یا ټولی کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیګ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابند سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه. د ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمک سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو لخپریدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بالاخره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د یاد عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یاد ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 40 ولایتو کې د نو د معلوماتو د قرارداد شل نه د 40 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تودد او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکې ډیری ګرمي او تودې او زموږ افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضی مناطقو کې واقعا د مسیری په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شلو ولایتونو کې جګړه روانه ده، چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالاتو رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني، خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي. د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو فراغت غونډه کې وویل،
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسي، البته په بعضی وخت کې به مشکلات وي. تاسو ویل په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زمون دو هلیکافترو ټکر وکړه او اته کسه مون قهرمان تلوټان د لاسه ورکړ. مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي، او ستاسې حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به مونږ ستاسې حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري ورزو نور موضوعاتو ته. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جانغوزیو راټولونکو او سوداګروي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یو موټر پر سر د اوشر په نوم سلګونه زره افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کار پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې له ګټې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړې.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی، چیرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې رارسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پاړه وایي.
په طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري، کنه په کومه منطقه کې چې دی کابو وي، د دوی دولت دوی غوسر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. او یو نیم لکه افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وای وسلوال طالبان په خپل خوخه د اوشر اندازه ټاکي چې له عملی ډیر کله د سوداګرو لګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي رادیو ته وویل،
ولا خو چار سوی خوخه شو بس خالی
یم
او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې اینه خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ساته مارکیټ ته راسیږي ټول خلک ډېر کې ماتو ته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وای اوشر یوازې مشروع، جایز او د اسلامي نظام چرواکی راټولوبل شي او هیڅ ډله او فرد نشي کولای چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسم برخه دا حق د مستحقینو دی، مسولیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولای چې پرته د هغې مالک دی بې اجازه عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په دې ستونزو خبر دي. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 وتړل شي او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
په
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شیوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نه وي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شیوانی
فابریکه کې چې حالات نورمال یا برخول تقریبا 110 کسه کار کوي په اوس موږ 110 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیله درلوده په نه ولاړې.
اول ستونزه زموږ د برېښنا نشتون دی، دویم ستونزه د شرعي قبالو د نشتون دی، درېیم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، مول فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 1/3 فابریکې فعالې او درو څلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونی مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه د یو لسیز کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولی صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدل ان شاء الله کېږي، شپږ یوه نه دوه کې راشي چې هغه نصب شي ان شاء الله. دل مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزه به راخه شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته ده. موږ کوښښ کوو چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا وارې د دې مرز معلوم موږ حتی دې ته لیوالو چې د دې نه دیوال تاو کړو تر څو د دو امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 3 میګاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میګاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلي.
له کندهار د ازادۍ راډیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیمه کې خبريږي. خوله هغه مخکي ستاسو لا پیغامونو
یو څه نو هغه ځکه چې موږ ورګه ولا خمه اړیکه در سره جوړه
جمهوری ریاست ته چې د مرزادي معاهدېنو سره د کومک په هکله باندې کومه طرحه استول شوې وه، خو متاسفانه د هغې هېڅ حال نه معلومېږي چې د هغې څه حال شو. نو په دې اړه باندې په چارواکو باندې ستاسو د رادیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کړي او د مرزادي معاهدېنو مشکلاتو ته رسیدګي وشي. وسلام.
سلام نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کړم. بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه پنځلس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده، روغتیایي مرکزونه تړلې ده، او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي ادارو کې استخدامېږي، هغوی د وینې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي، نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یو ستره مشکل ده. او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل، نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته معاشونه دي راکړل شوي ده، همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو زما د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دوی دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومانو لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې د څلور کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رایه ورکړې وې. د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبې د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیره کړه او په کلیساو کې د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو، د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی، دوه لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی، هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوری پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او وی ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي، هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړې دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایه ورکوي، او علت هم د کورونا خپره شوې وبال چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ راغله آزادی رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه لرو. خدا شپه 4:30 دی. فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشری مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرې دوه پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د ولسمشر وین صدیق صدیقی نن آزادی رادیو ته ویل چې راپور نشي یو شمیر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو پاړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د داعش ډلې د یو نومول سوي قاضي د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشګمبت سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې نومول سوي قاضي چې په ماویه مشهور وو وژل سوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 80 کسان په کورونا ویروس اخته سوی دی، او په همدې موده کې 15 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. اخوا په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوو کسانو شمیر تر 30 میلیونو واوښت. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,104,000 کسان مړه سوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې.
لاند خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورجو یوې نړیوالې مسلې ته چې د ټکنالوژي اړوند په زړه پورې موضوع ده. چین د کم عمره ماشومانو لپاره د آنلاین انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې اصلاحات راوستي دي. د دې اصلاحاتو هدف دا دی چې ماشومان د انټرنیټي خدماتو د کارولو پر مهال زیانمن نشي. نوریاس نوری په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
چین د انټرنیټي خدماتو هغه قوانین تعدیل کړي چې د آنلاین لارې تر 13 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو خوندیتوب لا پیوړی کوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې چې د شنبې په ورځ د خلکو د ملي کانګرس دایمي کمیټې تصویب کړل، د انټرنیټ موادو تولیدونکي او د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکي باید لازم اقدامات وکړي. دغه قوانین چې د راتلونکي کال د جون له لومړۍ نیټې څخه اجرایي بڼه غوره کوي، د انټرنیټ هغه مواد او انټرنیټي خدماتونه له دې منع کوي چې کم عمره ماشومانو ته داسې څه وړاندې نه کړي چې هغوی پرې روږدي شي. د دغو اصلاح شوو قوانینو له مخې د لوبو، لایف سټریم یا ژوندۍ خپرونو، اودیو او ویډیو او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې د آنلاین خدمتونو وړاندې کوونکي اړ دي د کنټرول داسې سیستمونه رامنځته کړي چې د بیلګې په توګه د ماشومانو وخت او د هغوی بوختیا محدود کړي. د خدمتونو وړاندې کوونکي باید د سایبری ځورونې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. میندې او پلرونه او نور د کوچنیانو پالونکي چې که ماشوم یا ماشومان سایبری ځورول شوي، دا حق لري چې د خدمتونو وړاندې کوونکي خبر کړي چې هغه لینکونه له منځه یوسي یا یې بند کړي چې ورڅخه د سایبری ځورونې لپاره کار اخیستل شوی دی. اصلاح شوی قوانین هم داشان وړکتونونه او خونځي هم دې ته اړ کوي چې ماشومانو د زورونې یا جنسي زورونې په اړه د عامه امنیت او د پوهنې چارواکو ته راپور ورکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfurl.org.
سموک غاگل آزادی رادیو اوری
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
سمیولا سمون لزابل نلیکی سرتیری پلرو پرتوسیمو کې د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو یک مالات په میاشتو میاشتو نکیږي. له حکومت نه غواړو چې د خدای په خاطر پر وخت اکمال کړي، که اکمال کولای نشي نو سرتیری اړ کیږي چې د مخالفینو تر سخت محاصرې لاندې هغه پوسته د پوینا سقوط کیږي. خپلواک سپایلی کې که رښتیا وسلوال طالبان سوله غواړي نو په عمل کې دا ژمنه ښکاره کړي. بصیر هیلمند له کابله لیکي، په افغانستان کې وضعیت زیات ترنګلی دی، د دې حالت نه د راوتلو لپاره باید سره یو موټی شو او د حل لازمه لاره ورته ومومو. وسیق د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي، موږ د غور ولایت د پرونی برید غندنه کوو، هر چیرې پر ملکیانو برید غندو. عبدالعزیز غالب لیکي، په دې راوت کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. او عبدالواحد مدقق له کندهاره لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا د سولې اراده لري، لومړی باید روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، دا د خپرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دو اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابلم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حقله راپور لرو. د پولیو په حقله به د خلکو نظرونه هم واورئ، او د پولیو د خطرونو په حقله د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دم ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي، ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زمونږ هڅه او کوښښ دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي، تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي، او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي، لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خو د کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي، په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي، او کزینې کورنۍ پاتې کېږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي، نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو په شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کېږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي، واکسین کړي، دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ تر سره کړي. او که چیرته د کورنیو پاملرنه نه وي نو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم پسې وغځېږي. نو دې رول ډېر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هېوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هېوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سي کارکوونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر ځل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهورو علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حکله باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې مچسو کې جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامی علوم لستلې دي د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
نوم حیات خان د کندهار د ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس څخه تقاضا کوم چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسي، دا وایي په مغه مرز به تر ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکزو ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کېږي، که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونو نه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د عامه روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځته راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنا چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته توایي چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاک اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي وای چې دا واکسین منګه ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطرناکې ناروغۍ څخه څه ډول موږ کولی شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغېزمنه او تر ټولو خوندي لاره د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغۍ اخته نشي او د دې ناروغۍ په مقابل کې وقایه شي هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډېره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایطه موادو له لارې نه. چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاک او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډېر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي مواجه وي هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډېر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسی خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږی ده. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې با واوري چې شاهین اسماعیل فوتبال لوبډلې د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ سیالیو اتل ولی تر لاسه کړه. شاهین اسماعیل په پایلو وکیل سیمرغ البر سره مخامخ و. په دې اړه په یو راپور کې معلومات واوري. د فټنس یو افغان استاد د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي. د هندستان د غوړ لیگ ای پی ایل سیالیو په اړه به هم تازه حال درکړو. د سیالیو مخکښ لوبډلې او مخکښ لوبغاړي درپیژنو، خو په پایل کې ناجیه ساپۍ ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د سوکوهنې منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د کابل او ولایتونو 280 لوبغاړي پکې برخه لري. نوموړي وویل چې ګډون کوونکي لوبغاړي د 2501 نوي وزنونو کې دي. ښاغلی قریزاده وایي یادې سیالۍ د غوره لوبغاړو د غوره کولو په هدف ترسره شوې. یادې سیالۍ به 8 ورځې وروسته پای ته ورسیږي. په غور کې د هندبال پیل شوی سیالۍ د طوفان آبی پوشانو په اتل ولې پای ته ورسېده. د غور ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې دوه ورځې وړاندې پیل شوې و چې نن آبی پوشانو لوبډلې شپږ ویشت د سلر ویشت په وړاندې د هریجود سرخ پوشانو ته ماتې ورکړه. د ښاغلي غوري په خبره د سیالۍ غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل سیالیو په لړ کې راجستان رایلز او چینای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ شي. د تیرې ورځې په لوبو کې بیا کلکتې حیدرآباد او پنجاب ممبئی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړه سیالۍ ځکه جالبه وي چې پریکړه یې په سوپر اوور وشوه. حیدرآباد د کلکتې 104 شپېته هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې مساوي کړه، خو کلکتې لوبډلې په سوپر اوور کې وګټله. دغه راز پنجاب او ممبئی لوبه هم مساوي شوه، خو جالبه دا وه چې لومړی سوپر اوور هم مساوي پای ته ورسېده او په دوهم سوپر اوور کې پنجاب لوبډله وتوانېده چې لوبه وګټي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د روانې اونۍ د شنبې په شپه کابل ښار کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو د پای لوبې په ویاړ شور ځواک او د هیجان شېبې. شاهین اسماعیل یو د صفر په وړاندې سیمرغ البرز ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. زما همکار لیما هادی دې سیالیو ته تللې وه او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ښځینه او نارینه مینوال د فوټبال مینې دلته یو ځای کړي دي.
په کابل کې امنیتي ګواښونو هم د فوټبال غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې د دوی د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې. غواړي نن ورځ د موسیقۍ او فوټبال سره خوښه تېره کړي، خو د کلک امنیتي تدابیرو سره.
همچون فستیوال ها و یا برنامه ها خیلی مشکل است. ما به عنوان بانو یک رچ را به گردن گرفته آمدیم به اینجا.
ما اینجا که میاییم تماشا میکنیم، خلاف دین نیست، خلاف اسلام نیست، فقط میاییم تشویق میکنیم، از بودن در این لذت میبریم.
و دهنیده که ما در حمل هستیم همیشه کنار گذاشته، یعنی بدون ترس آمدیم تا لذت ببریم.
مینای ولی دوی وایی دی امنیتی ګواښونو سره سره د فوټبال سیالیو لپاره راغلی، خو اندېښنه لري چې ښایي دا به یې وروستۍ ځل وي چې دلته راځي.
حتی ما امروز به که دوستایی میگفتیم بیا بریم امروز فوتبال را ببینیم، شاید امکان داشته باشه ما دیگه فرصتی نداشته باشیم در آینده که بیایم فوتبال را ببینیم. واقعا مایه نگرانی هست، اما امیدوارم دیگه اون روزهای تلخ تکرار نشه.
د فوټبال د نارینه وو او ښځینه وو مینوالو ترڅنګ د افغان حکومت لوړ پوړ چارواکي هم د پایلو په لیدو ته راغلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغاني میرمنې د اندېښنه نه لري، ځکه په وینا یې طالبان نشي کولای خپل افکار په خلکو تحمیل کړي.
مسئله این نیست که طالبان میان و باز قواعد رکونا و باور دارن تحمیل میکنن بالای مردم افغانستان. مسئله ایست که به نتیجه به اونا برسیم که قابل قبول همه باشن، همه مردم افغانستان، آزادی های مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، از جمله آزادی بیان و تمام از اونا و حق ورزش که معلوم دار. هیچ کدام از این چیزایی نیست که از اون معامله صورت بگیره.
په پایلوبه کې شاهین اسمایی سیمرغ البرسا یو د سفر په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو جامې پورته کړ. د پنځم ځل دی چې شاهین اسمایی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د فوټبال تر ټولو لویې کورنۍ سیالۍ بلل کیږي. دا سیالۍ په 2012 میلادي کال کې پیل شوې او هر کال د اتل لوبډلو په برخې اخیستنې سره ترسره کیږي.
لیما حدی و چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د پایلو به پاړی معلومات درکول. آیا د آی پی ایل سیالیو له تازه حاله خبر یاست؟ د هندستان د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د 14 پړاو سیالی لا هم روان دي. کومه لوبډله مخکې ده او کوم لوبغاړو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي؟ ناجی ساپی په دې اړه مطلب برابر کړی.
بلې اکرام صاحب، د هند آی پی ایل سیالیو 14 پړاو د تیری اگست میاشتې په 19 نیټه د ټولو لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې تر دې دمه یې د لومړي پړاو 14 لوبې ترسره شوې دي. که لوبډلو تر شو، ډیلی کپیټلز د جدول په سر کې ځای لري، 9 سیالۍ کړي، وی ګټلې 14 نمرې لري. په دویمه کټګوري کې بیا ممبئی انډینز لوبډله ده چې 9 سیالۍ کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګ د جدول په دریم ځای کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله ده چې 9 لوبې کړي، شپږ ګټلې 12 نمرې لري. همدارنګ په ترتیب سره کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ده چې 9 لوبې کړي، 15 ګټلې 10 نمرې لري. په پنځم ځای کې سن رایزر حیدرآباد ده چې 9 لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. کینګ 11 پنجاب هم شپږم ځای لري، 9 لوبې کړي، 3 ګټلې او 6 نمرې لري. همدارنګه د لوبډلو په دغه لیست کې ووم ځای چینای سوپر کینګ لري چې 9 لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. راجستان رایل بیا 9 لوبې کړي، 3 ګټلې، 6 نمرې لري. په دې ترتیب کراشو د دې سیالیو مخکخو توپ وهونکو ته تر ټولو ډېرې نمرې کل راهول لري چې 2 515 منډې کړې دي. کیل راهول نه لوبې کړې او پنجاب لوبډلې ته لوبېږي. دویم ځای کې اگروال دی چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړې، 393 منډې جوړې کړې دي. دریم ځای کې ډو پلیسیس دی چې چینای لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړې، 315 منډې جوړې کړې دي. څلورم ځای کې بیا شکر دوان دی چې ډهلي لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړې، 359 منډې جوړې کړې دي. او همدارنګه پنځم ځای کې بیا ویرات کولی دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبېږي، او د همدغې لوبډلې لوبډل مشر هم دی، تر اوسه یې نه لوبې کړې، 320 منډې جوړې کړې دي. اخوا د توپ اچونې په برخه کې بیا مخکخ توپ اچون کې درته معرفي کوو چې په لومړي سر کې د ګیکسو ریباډا نوم اخیستل شوی چې ګیکسو ریباډا ډهلي لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 19 وکټې اخیستې دي. په دوهم ځای کې بومرا دی چې دا هم د پنجاب لوبډلې برخه ده، نه لوبې کړي، 15 وکټې اخیستې. محمد شامی په دریم ځای کې قرار لري چې پنجاب لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 14 وکټې اخیستې. څلورم ځای کې بیا چاهال دی چې بنگلور لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 13 وکټې اخیستې. همدارنګه پنځم ځای کې بیا ارشل دی چې راجستان لوبډلې ته لوبېږي، نه لوبې کړي، 12 وکټې اخیستې دي. او په اتم ځای کې بیا راشد خان دی چې حیدرآباد لوبډلې ته د مالوبېږي، نه لوبې تر اوسه کړي، 11 وکټې اخیستې. راشد خان که څه هم په دې سیالیو کې تر دې دمه ډېرې وکټې نه دي اخیستې، خو په روانو سیالیو کې تر ټولو اقتصادي بالر پاتې شوی.
او اوس هم لجمنی سرسم د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی اميري يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده، چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم، چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځان سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم، او ځینو سره یې په کلب کې. فعلا د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. موږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس افغان ترینر محمد مصطفی اودرنو اوریدونکو پاندې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان اولی ز خبرونه پات رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
خبر نہ تو خبر نہ بت خانے نہ دیوانه یا او چه خبر نه تو خواب نبود خواب